بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د پنجشنبه ورځ د لندۍ یا قوس د میاشتې د لسمه او د ربیع الثانی د میاشتې ولسمه ده چې د ډسمبر د میاشتې له درېیمې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابی دی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به پر ایران باندې د امریکا لخوا پر لګول شویو ظالمانه بندیزونو باندې د ملګرو ملتونو د نیوکو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د لړلې تورنوان لاندې یو خپرونه واورئ چې پکښې د هاضمې د جهاز د ناروغیو او درملنو په اړه معلومات درکول کیږي. په پای کې به د هنر، د تاریخ او د وبا د ناروغیو په اړه یو خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ایډرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: د ایران په وړاندې د امریکا پر ظالمانه بندیزونو نیوکې، د فلسطین ولس پر حقوقو د افغان چارواکو ټینګار، او د حزب الله د ټرورستي پر بللو د امریکې بې ځایه هڅې. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی د مذاکراتو د سرنګوالي په هکله د افغانستان د دولت او طالبان د موافقې هرکلی وکړ. د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې د سولې خبرې اترې چې د سپتمبر په 12مه په رسمي توګه پیل شوې وې، له یو لړ خندونو سره مخامخ وې، خو دواړو لورو اوس د مذاکرات د چوکاټ د نهایي کېدلو خبر ورکړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیبزاده نن د وروستۍ موافقې په هرکلی سره هیله وکړه چې د اوربند ټینګېدو په هدف سره، چې د افغانستان د خلکو عمومي غوښتنه ده، د خبرو اترو پیل د یوې نهایي موافقې د حاصلېدو او په دغه هیواد کې د پایدار سولې او قراري د ټینګېدو سبب شي. خطیبزاده همداراز په افغانستان کې له سوله ایزې حل لارې او په دغه هیواد کې د آرامښت او امنیت راتللو د ایران په ملاتړ ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سلاکار استازی د ایراني وتلی ساینس پوه محسن فخریزاده ټرر د نړیوالې سولې د تخریبولو په موخه د ناهیلي څخه ډکه هڅه او د دولتي ټروریزم ښکاره بیلګه وبلله. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي سلاکار محمد رضا صحرایی د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې چې د فلسطین په موضوع باندې ترسره شوه، وویل د شهید فخریزاده تر ټولو وروستۍ پروژه د کرونا وایرس د تشخیص لپاره د ایراني کیټونو جوړول وه. صحرایی په دې ټرر کې د سیونیستي رژیم رول لوبون ته په اشاره سره د نړیوالو لخوا د دغه ټرورستي پیښې پر غندلو باندې ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي سلاکار د فلسطینیان سره د ملاتړ د نړیوالو ورځې په درناوي سره وویل، په نړیوالو اصول او قوانینو باندې د سیونیستي رژیم نه باور د فلسطین د مسلې د عادلانه او دوامداره حل په موخه د نړیوالو هڅو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. سهرایی زیاده کرده ده آسیا په لویدیځ کې د ولسیزو شخړو او جګړو ته د پای ټکی ایښودل یوازې د فلسطین د مسلې په حل سره ممکنه ده. داسې حل چې اشغال پکښې پای ومومي، بې ځایه شوي فلسطینیان خپل وطن ته راستانه شي او د قدس شریف په پلازمینه توب د فلسطینیانو یو خپلواک حکومت رامنځته شي. په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر پر یمن باندې د سعودي عربستان د برید د عمله د اوښتې تاوانونو او د مرجوبلو د شمیرونو په خپرولو سره دغه پوښتنه مطرح کړې چې دغه پوځي یرغل به تر کومه دوام وکړي. په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن ایرلو په خپله ټویټر پاڼه کې ولیک، د شپږو کلونو په تیرېدو سره 2301 ښځې شهیدانې شوي او 2018 ښځې ټپیانې شوي، 3090 ماشومان شهیدان شوي، 3890 ماشومان ټپیان شوي، 14918 ملکي وګړي وژل شوي، 6203 ملکي وګړي ټپیان شوي، همدارنګه 4,118,000 تنه بې ځایه شوي. د بمبارونو د عمله ښارونه، کلی، کورونه، مکتبونه او روغتیایي مراکز تخریب شوي. ایرلو په دوام کې زیاتوي، خو بیا هم د یمن ولس خپل مقاومت د لاسه نه دی ورکړی او په بریالیتوب سره ولاړ دی. د سعودي دغه پوځي یرغل به تر کومه پورې دوام وکړي؟ د یمن ملي کارپوهانو تېره ورځ د سعودي ائتلاف د یرغل د عمله د زیانونو په بیانولو سره اعلان وکړ چې تر 14,000 زیات ملکی وګړي د دغه یرغل د عمله وژل شوي دي. عربستان او امارات په 2015 میلادي کال کې د یو پوځي ائتلاف په رامنځته کولو سره د امریکا او د برتانیا په ملاتړ د عربو پر ټولو بېوزله هیواد یمن باندې بریدونه پیل کړل. دغه یرغل د یمن د ولس د عام وژنې، لوږې او بېخبناو د تخریب پرته بل هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې. امریکایی پادری پر ایران د امریکا لخوا په تیره بیا پر روغتیایي برخو کې پر غیر انساني بندیزونو باندې په سختو ټکو نیوکې وکړه. په امریکا کې د مینو نایت د عیسویانو د کلیسا د مرکزی کمیټې غړی او پادری ډاک هارټر تیره ورځ ایرنا سره په یو مرکه کې وویل، ټولې مرستې کوونکې ډلې چې ایران سره یې بشر دوستانه او روغتیایی همکاری کولی، د امریکا د بندیزونو په تیره بیا د بانکی بندیزونو د عمله خپل فعالیتونه درولی دي. دغه امریکایي پادری زیاته کړه، د عیسویانو یوه ډله تر دې مخکې سره راټول شوي وه چې په ایران کې د کرونا وایرس سره د مقابلې لپاره مرستې راټولې کړې او دې هیواد ته واستوي، خو په ټوله امریکا کې هیڅ داسې یوه اداره نسته چې ایران سره راکړه ورکړه ولري. د دغه امریکایي پادری په وینا، ایران ته د بشري او روغتیایي مرستو د لیږلو لپاره باید د امریکا د مالیې له وزارت څخه بېلابېل جوازونه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې د ملګرو ملتونو منشي ته په یو لیک کې ویلي وو چې د ایران د روغتیایي پوهنیز نظام د وړتیا او سره سره ایران د امریکا د بندیزونو د عمله او د روغتیایي تجهیزاتو د نه لاسرسۍ د عمله د کرونا سره په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. له ایران د هرات خواف ریل پټل بخښنه غواړم، خواف ریل پټلۍ له لارې د ایراني توکو لومړنۍ جوپه هرات ته راورسېده او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ له لارې د توکو لیږد رالیږدل پیل شو. په افغانستان کې د هرات د ولایت مسؤلین وایي، د لومړي ځل لپاره له دې لارې په لومړني ازمایښتي جوپه کې له ایرانه 1500 ټنه سیمنټ را انتقال شول. د افغان چارواکو په وینا، د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیټي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي. د راپورونو له مخې په راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دغه لاره د افغانستان او ایران ولسمشرانو لخوا پرانیستل شي. د هرات خاف د پټلۍ پروژه 255 کیلومتره اوږدوالی لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی او د فلسطینی ولس د حقوقو د تعقیبونې د کمیټې مسؤلی یو ځل بیا د فلسطینیانو د حقونو نه پر دفاع باندې ټینګار وکړ. عادل راز د یو راپور په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو سره سم په فلسطین کې د اټکل شوي سولې د تامین په لړ کې هڅه وکړي. عادل راز وویل د فلسطیني وګړو د حقوقو د کمیټې کلنی راپور مو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې هم افغانستان د دې کمیټې د ریاست په مقام کې هڅه کړې وه چې د فلسطین مسالې ته سوله ییزه حل لاره وموندي. دا په داسې حال کې دی چې ټرمپ تیر کال په یو اړخیز اقدام کې د نړیوالو او د سیمې د هیوادونو د هڅو په خرابولو سره د پیړۍ د ننګینې معاملې طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې پر بنیاد چې د سعودیانو، اماراتو او بحرین ورسره توافق شوی، بیت المقدس شریف یهودیان ته ورپرېښول کیږي او مهاجر فلسطینیان به خپل هیواد ته د راستنېدو حق نه ولري او فلسطینی خلکو ته به یوازې د اردن د سیند لویدیځې غاړې او د غزې ترانګ ورپاتې شي او نورې ټولې نیواکې سیمې به رسمن اسرائیلو ته وروبخښل سي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د افغان حکومت د کابینې پاتې 15 وزیرانو او د افغانستان بانک رئیس ته د باور رایو لپاره صندوقونه کښېښودل. د افغان رسنیو د راپور سره سم وروسته له رایې اچونې څخه معلومه شوه چې له یادو شپږو نوماندانو څخه یوازې دریو تنو د باور رایې ترلاسه کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تنومند احمد جواد عثماني، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تنومند محب الله صمیم او د اقتصاد وزارت تنومند کریم حامد فاریابی وکولای شول چې له پارلمان څخه د باور رایې ترلاسه کړي. بل لوري د معارف وزارت تنومند رنګینی حمیده، د کلیو پراختیا وزارت تنومند مجیب الرحمن کریمی او د افغانستان بانک ریاست تنومند اجمل احمدی په دې ونه توانېدل چې له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. پاکستان په بین الافغانی مذاکراتو کې د ورستۍ پرمختګ هر کله وکړ. د افغان مذاکراتي ټیم او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو پر طرز العمل باندې د موافقې په اړه تر راپورونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بین الافغانی مذاکراتو کې د پرمختګ هر کله وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې حزب الله د یو تروریستي غورځنګ په توګه وپیژني. د نشریه د راپور سره سم د لبنان په کورنی چارو کې د فرانسې د لاس وهنو په دوام کې تیره شوه. د لبنان څخه د ملاتړ تر عنوان لاندې د فرانسې د ولسمشر په بلنه په دې هیواد کې دوهم کنفرانس ترسره شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال ډیوید هیل په دې کنفرانس کې د بیروت بندر د لوی چاودنې په دوسیه کې د لبناني چارواکو د سوستو خوځښتونو څخه نیوکه کړې او ویې ویل په لبنان کې باید داسې یوه اداره رامنځته شي چې د اصلاحاتو وړتیا ولري او په دې زمینه کې نړیواله ټولنه باید لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال ادعا وکړه د حزب الله نفوذ او اثرګذاري په لبنان کې د بې ثباتۍ لامل ګرځېدلې او نړیواله ټولنه باید دغه غورځنګ تروریستي اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې د لبنان سره د نړیوالو مرسته د دې هیواد د نوي حکومت د چلند سره تړاو لري. د بیروت د بندر تر لوی چاودنې وروسته د لبنان په کورنی چارو کې د فرانسې ګوتوهنې ورځ تر بلې زیاتې شوې.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی پر ایران باندې د امریکا پر غیر انساني بندیزونو د ملګرو ملتونو نیوکې. امریکا په 2013 میلادي کال کې د برجام د ایټمي نړیوالې موافقې څخه تر وتلو وروسته د زیات فشار د سیاست په چوکاټ کې پر ایران باندې تر ټولو د سختو بندیزونو د لګولو اجنډا مخته یوړه او د کرونا وایرس خپراوي سره سره د دوو غیر انساني بندیزونو پر دوام باندې ټینګار وکړه. دغه مسله د ملګرو ملتونو سختې نیوکې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړې رپورټر الینا دوهن د بشری حقوقو څخه د ورخیزو او زورویونکو اقداماتو لپاره د ګټې اخیستنې د منفی پایلو په اړه وویل چې د کرونا په بحران کې یو ورخیز بندیزونه او د ملګر ملتونو پر 40% غړو باندې اثر اچولی او هغوی یې د نورو دولتونو په پرتله کمزوری کړی دی. الینا دوهن د کرونا وایرس د خپراوی په دوران کې پر ایران باندې د امریکا یو ورخیزو بندیزونو ته پام اړولی و. هغې د کرونا وایرس د خپراوی په دوران کې د بندیزونو د عمله د بشري حقوقو نقضېدا ته په اشاره سره وویل امریکا هغه شرکتونو باندې بندیزونه ولګول چې ایران ته د ونټلیټرونو د استولو په هڅه کې وه. د ملګرو ملتونو رپورټرې نیوکې د ایران پر وړاندې د ټرمپ د ادارې سیاست ته متوجه دي، هغه سیاست چې له مخې د فشار په چوکاټ کې هڅه کېدله د واشنګټن غیر مشروع غوښتنو منلو ته تهران اړ باسي او په دې لړ کې د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوي دي. د امریکا د ځینو استازو او د نړۍ د هیوادونو د غوښتنو سره سره د ټرمپ اداره د خپلو غلیمانه موخو په لړ کې د ایران په وړاندې بندیزونو ته دوام ورکړ او اقتصادي جګړې ته یې مخه کړه تر څو د ایران اقتصاد کمزوری کړي. د کرونا وایرس سره پر مبارزې باندې د امریکا د بندیزونو پر ناوړو اثراتو د ایراني چارواکو او د نړیوالو تر نیوکو وروسته د امریکا د کنګرس دیر شو غرو پر ایران باندې د امریکا د بندیزونو د کمیدو غوښتنه کړې وه، خو د دې سره سره د ټرمپ اداره دغو غوښتنو ته هیڅ توجه نه ده کړې. مهمه خبره ده چې د ایران پر ضد ټرمپ کمپاین یوه مهمه خبره دا ده چې د ایران پر ضد د ټرمپ کمپاین هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې او په همدې خاطر د ټرمپ مخالفین هغه په دې تورنوي چې د ایران په وړاندې د استراتیجۍ پرته فشارونه او ټینشن زیات کړي او د خپلو متحدینو څخه لاره جلا کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه سایمون ټیسډال په وینا که څه هم بندیزونه د ایران او د وینزویلا په څیر هیوادونو ته ستونزې پیدا کوي، خو هرومرو امریکا به خپلو موخو ته نه رسیږي. په حقیقت کې د کرونا وایرس د خپراوي په دوران کې د بندیزونو لګول او پلي کول به استراتیجیکی سیاسی او اخلاقی خطره ولري او د بی‌ثباتیو لامل ګرځېدای سي. د ټرمپ اداره چې تر دوی میاشتې کمه موده پاتې ده نه یوازې نوي بندیزونو په لګولو سره پر ایران باندې فشارونه زیات کړي، بلکې واشنگټن هڅه کوي د ثانویه بندیزونو په لګولو سره نور هیوادونه او نړیوال شرکتونه دې ته اړ باسي چې د امریکا بندیزونو ته غاړه کښېږدوي او د ایران سره خپلې راکړې ورکړې پرې کړي. په ایران کې د کرونا وایرس د خپراوی او د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي سره سره د ټرمپ اداره پر ایران باندې خپل فشارونو ته دوام ورکړی دی. د هغو ایراني موسسو او بانکونو تحریم چې د ایران وګړو ته د اساسي اړتیاو توکي په برابرولو کې هڅه کوي د بشریت په وړاندې د ستر جنایت مستحق دی. د امریکایي پادری داک هاشتر په وینا د امریکایي ادارې بندیزونه د کرونا سره د مبارزې چارې د ایران د دولت او د سره میاشتې کمیټې لپاره سخت کړی دی. د تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
د انسان په ځانمنامه کې خلیدا پخپله لخپل عقل سره حسد کول دی.
د روغتیا مجله. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره هو سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره د روغتیا د خبرونې تمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په دې خبرونه کې به د کولمو د اړوندو ناروغیو د لاملونو او درملونو په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، د هاضمه د جهاز ناروغي د خوړو د هضم پر پروسه او د خوراکي توکو پر جذبېدو باندې ناوړه اغېز پرې باسي. د هاضمه جهاز داسې یو پایپ دی چې د خولې څخه را شروع کیږي او تر مقعد پورې رسي. په همدې خاطر د هاضمه د جهاز ناروغي بېلابېل ډولونه لري. په دې خاطر هڅه کوو چې په جلا توګه د هرې ناروغۍ په هکله ستاسو سره معلومات شریک کړو. د کولمو پولیپونه داسې دانې دي چې د کولمو په داخلي برخه کې راپورته کیږي او اکثره ناروغ ته کوم تاوان نه رسوي، خو ځینې د وخت په تیریدو سره کیدای شي په سرطان باندې بدل شي. هر یو کس کیدای شي د کولمو په پولیپ باندې اخته شي. سګریټ څکول له 50 کاله زیات عمر، کورنۍ مخینه او چاغښت له هغو لاملونو څخه شمیرل کیږي چې د کولمو د پولیپ د رامنځته کیدو خطر زیاتوي. د کولمې پولیپونه معمولا کومې نښې نه لري. په همدې خاطر د کولونوسکوپي معاینات ډیر زیات اهمیت لري، ځکه په دې معاینات سره د پولیپ تشخیص کیدای شي چې د بشپړ درملنې سره مرسته کوي. د کولمو د سرطان د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د پولیپونو درملنه ده.
په معموله توګه د کولمې پولیپونه تاوانیان نه دي او سرطان هم نه رامنځته کوي. د پولیپونه تر هغه چې غټي شي نیوي هیڅ کوم نخې نه لري. د پولیپونه د لری کولو سره سم نخې نخانه هم لمنځه ځي او په راتلونکي کې به د کولمو د سرطان خطر هم لمنځه وړي. په دې خاطر تاسو ته وړاندیز کوو چې هر 15 کاله یو ځل د پولیپونو د تشخیص لپاره معاینات ورکړي. ډاکټران تر دې دمه د پولیپونو د پیدا کېدو په لامل لا نه دي پوهېدلي. پولیپونه هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د کولمو داخلي جوړښتونه وده وکړي، بدن تل نوي حجرې تولیدوي چې د زړو حجرو ځای ناستی شي، خو د نوي حجرو تولید او ویش په منظمه توګه ترسره کیږي. په ځین مواردو کې نوي حجرې له ضرورت پرته وده کوي چې د اضافي وده پولیپونه رامنځته کوي. پولیپونه د بدن په هر برخه کې من جمله په کولمو کې ممکن رامنځته شي. دا څرګرې چې ځینې چاپیریالیز او جینیټیکل لاملونه د پولیپونو پرامسته کېدو کې مهم رول لوبوي. سیګریټ، چاغښت، غوړ خواړه، سره غوښه او د فایبر کموالی د پولیپونو درامسته کېدو خطر زیاتوي. حتی هغو کسانو چې سیګریټ یې پرې ایښی وي تر لسو کلونو پورې د پولیپونو د پیدا کېدو خطر شته. همدارنګه جنیټیکل لاملونه او کورونی مخینه هم کولای شي چې د پولیپونو د رامسته کېدو خطر زیات کړي. ځینې داسې ناروغۍ چې پر کولمو باندې اثر اچوي لکه کورون، شکره، لینچ او ګاردنر سندرومونه هم کولای شي چې د پولیپونو په پیدا کېدو او یا هم وده کې رول ولوبوي.
عزیزانو پولیپونه بلا بل دولونه لری لکه غدهی چی ده دانه پتیر دی یا ادبینو ماتوس چی دندانه شکل لری او بلی بیا التهابی یا پارسوبی دول دی چی زینه کولای سی پراتلون که خطره را مستکری اکثر مواردو که دغه پولیپونه هیچ دول نشنه لری او ناروخ تر هغه چی داکتر تا مراجعه نوی کرده او مائنات نوی ور کرده ده پولیپونو پشتون نخبریجه ده مقدمینی که ده او ده مدفو پرنکی بدلون کولایشی ده کلمه پولیپونه وشی هم دارنگه نس ناسته او قبضیت چطوریوی هفته زیاد دوامو کرده هم ده پولیپونو شودون کده پس این موارده که چی پولیپونه لحد نزیاد وده کرده وی کولایشی کلمه بند کرده چی ده نسته پارسوب درد او خواگرزه سبب گرزیم هم دارنگه دا پولیپونو وینی که دا ممکن با مدفو که شکارسی او دا نروغ دا وینی دا کمی سبب و گرزی پا نتیجه که نروغ دا ستاریا او دا سالنده سر مخامخ کیجی دا پولیپونو شتون دا دول دول مایناتو للاری دا تشخیص ورده
کولونوسکوپی یو دا هغ مایناتو چخه شمیرل کیجی چی دا پولیپ پا تشخیص که مرسته کوی د دې پروسې د ترسره کېدو په دوران کې یو دوربین د پایپ په وسیله د مقعد لارې کولموته د نن کېږي چې ډاکټران کولای شي کولون او رکټوم وویني که ډاکټر پولیپونه وویني نو ورڅخه نمونه اخلي او د معاینات لپاره یې استوي سیګمو ایدوسکوپی هم کولونوسکوپی ته ورته طریقه او روده ده خو په دې روده کې ډاکټر یوازې د رکټوم کچتنی برخه لیدلی شي د باریوم معاینات په دې معاینات کې ډاکټر د باریوم ستنه ناروغ ته ورلګوي او وروسته ورڅخه اکسری اخلي همدارنګه د کولونوګرافي په معاینات کې بیا له سیټي سکن څخه کار اخیستل کیږي چې د کولون او رکټوم څخه عکسونه واخیستل شي تر سکن وروسته کمپیوټر د عکسونو له لارې یو 3D تصویر برابروي یو بل راوده او طریقه هم شتون لري چې په هغه کې ډاکټر تاسو ته د مدفوع د نمونې د ټولولو طریقه درخی ناروغ د مدفوع نمونه د وینې د شتون د معلومولو لپاره لابراتوار ته وړي نو که په مدفوع کې وینه موجود وي د پولیپونو د شتون نښی دی
دا پولیپونو تر ټولو ښه درملنه د هغوی لرې کول دي ډاکټر د کولونوسکوپی په وخت کې د کولمې ټول پولیپونه لرې کوي او وروسته یاد پولیپونه لابراتوار ته استوي چې معلومه کړي آیا پولیپونه سرطانی دي که نه دي پولیپونه معمولا د اپریشن پرته د کولونوسکوپی د لارې لرې کیږي مګر دا چې پولیپونه له حد نه زیات وده کړی وي چی بیا اپریشن تا ضرورت ستا. سالم خواره کولیشی دا پولیپونو درامنسته که دو دا مخنیوی تر طولو غوره لاروی. دا میوجاتو، سابو او سبزیجاتو استعمال کولیشی دا غط کلمو دا ناروغی و مخنیوی وکره. هم دارنگه ویتامین دی او دا کلسیم استعمال هم کولیشی دا پولیپونو مخه ونیسی. بند گوبه، مسته، شده، پنیر، هگی، ماهیان، او ینه ایله هغو خوراکونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې ویتامین دی او کلسیم لري همدارنګه له غوړو خوراکونو او فاست فودونو څخه په پرهیز سره هم تاسو کولای شئ له پولیپونو درامنسته کېدو مخنیوی وکړئ د سیګریټو نه څکول او منظم سپورت هم ډیر زیات اهمیت لري
د کولمې بیلابیلې برخې کولای شئ بندې شئ او د مایاتو او د خوړو د تلو مخه دب کړي که کولمه بند شي خوراکي توکي د معدې تیزابونه او ګیس د بندو شویو برخو تر شا بند پاتې کیږي نو که فشار له حد نه زیات وي بیا کولمه چی وي مدفوع او باکتریاوی او نور زهرجن مواد نسته ور داخلیږي او یو خطرناک حالت رامسته کوي.
د کلمو بندیدا بیلابیل دلایل درلودای شي. ممکن یو شی په کلمو کې بند شي، یا ممکن په کلمو کې د ننه مدفوع مشته وي، او که چیرې داسې کوم لامل پرته کلمې مدفوع نشي دفع کولی، نو بیا دغه حالت ته د کلمو پلج ویل کیږي، چې دغه حالت زیاتره په ماشومانو کې رامنځته کیږي. د کلمو د پلج یو لامل کیدای شي ویروسونه او بکټریاوې وي چې د کلمو عفونت رامنځته کوي. د کلمو پړسوب، د نس اپریشن، کلمو ته د وینې نه جریان، اپانډیکس، د پښتورګو ناروغي او ځینې درمل هم کولای شي د کلمو د بندون سبب وګرځي. همدارنګه که ناروغ یو داسې شی تیر کړی وي چې هغه د کلمو د ټپ کېدو سبب شي، هم کیدلای شي کلمې بندې کړي. تومرونه او د کلمو تاویدل هم کولای شي د کلمو د بندون سبب شي.
د نس پړسیدل، د کلمو تاو، د نس دردونه، اشتها نه درلودل، خواګرزی، قبضیت او نس ناسته د دې ناروغۍ له نښو نښانو څخه بلل کیږي. د کلمو د بندیدل د حالت د تشخیص لپاره مختلف معاینات ترسره کیدلی شي، لا فیزیکل معاینات څخه نیولې بیا تر رادیوګرافي، سیټی سکن او الټرا ساوند پورې. همدارنګه د باریوم ان مای او د هوا ټیسټ هم د تصویر اخیستنې یو پرمختللې طریقه ده چې د یاد ناروغۍ تشخیص سره مرسته کولی شي. ډاکټر هوا او د باریوم مایع مواد د مقعد د لارې کلمو ته پمپوي چې دغه کار په اکثر مواردو کې د کلمو د خلاصې دو سبب ګرځي او بلې درملنې ته هم ضرورت نه پیدا کیږي. خو د کلمو د بندیدا درملنه د هغه د څرنګوالي سره هم تړاو لري. که د ناروغ حالت خراب وي، نو ډاکټر د پزې د لارې یو پیپ د ناروغ نسته ورننه باسي تر څو د معدې ګیس د هغې لارې څخه ووزي او د ناروغ درد کم شي. خو ناروغ ته هیڅ ډول خوراکي توکي او څښاک نه ورکول کیږي. که د کلمو انسداد یا بندیدا جزئی وي، نو خپله رغیدلی شي. خو ځینې ناروغان بیا کیدای شي سټینټ او یا هم د انما مایاتو او د هوا پمپیدا ته ضرورت پیدا کړي.
دوستانو، د روغتیا د لړۍ دغه خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
هنر او ساری ناروغی
د تیرن رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو، وسم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیما
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د هنر او ساری ناروغی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چه در پای را سر ملگرتیا وکره.
خوږو دوستانو، د تاریخ په اوږدو کې د ساري ناروغیو خپرېدل د هنري اثارو په تخلیق کې د لیکوالانو او د هنرمندانو د الهام یوه سرچینه ده چې په ځینو موردونو کې ګډ مفهوم لري. سره له دې، فکري، کلتوري او مذهبي ګروهونو د ناروغۍ او له ناروغیو سره د انسانانو د مخامخېدا مقولې ته د هنرمندانو په لیتوګو باندې د نه انکارېدونکي وړ اغیزې لرلې دي. په نننۍ مطلب کې به د ناروغیو او د معمارۍ د نویو سټایلونو رامنځته کېدا ته یوه لنډه شان کتنه وکړو. له میاشتو میاشتو سختیانو او ګډوډیو وروسته چې موږ تیرې کړي، همدا اوس د نړۍ په ټولو کلتورونو او ژبو کې د کرونا ټکې له ویرې سره برابر دی. له ناروغۍ ویره، له مرګ ویره، له راغونډېدا ویره او حتی په آزادې هوا کې له سا اخیستلو ویره. کرونا یو کوچنی ویروس دی چې د خلکو ټول فعالیتونه، کارونه او غونډې په ټپه درولی دي. اوس ټول خلک دغه فکر کوي چې د کرونا له کړکیچ وتلو وروسته به څه کیږي، نړۍ به په کوم لور لاړه شي. واکمنان، ساینس پوهان، فلسفیان او اقتصاد پوهان به د کوم کړچار وړاندیز وکړي. د نن سبا شپو ورځو له نظرونو او نظریو څخه داسې اخیستون کیږي چې ټاکل شوی نه ده چې هر څه له کرونا ویروس مخکې وخت استانه شي، او ساینس پوهان خبرداری ورکوي له دې وروسته به کرونا ویروس له موږ سره وي. له دغه خطرناک او مرګونی ویروس سره د مقابلې، یعنی د هغه په څنګ کې د ژوند کولو لپاره، باید په ټولو برخو کې نوي تدبیرونه غوره شي، او په دې منځومیان کې معمارۍ او ښار جوړونه هغه تر ټولو مهمې برخې دي چې په زیات احتمال سره به د بدلونونو کتونکي وي. تاریخ ته کتنه د دې ښودنه کوي چې په تیرو وختونو کې ساري ناروغۍ په معمارۍ کې د بدلون د راتلو او د هستوګنو او د درملیزو ځایونو د جوړېدا سبب شوي وي، او هنرمندانو د ټولنې د روغتیا حالت په پام کولو سره د ودانیو په جوړولو کې د بدلونونو د راوستو اقدام ترسره کاوه. د صنعتي انقلاب او په کارخانو کې د کار لپاره خرونو ته د کلیوالو د پراخ مهاجرت په پړاو کې د ساري ناروغیو نوي څپه په چټکۍ سره بشري ټولنو ته خپره شوه. دا صنعتي کېدا د پړاو په لومړیو کې د اسخا اوبو لپاره د نلیکو هیڅ نظام نه و موجود، او د کارخانو او د کورونو اسخا اوبو کوڅو او سړکونو ته وتلې. د ودانۍ د داخلي او د بهرنۍ فضا دغه یو ځای والی له سپینو دیوالونو، پراخو شیشو، پاکو دیوالونو او د ښکلا د شیانو له نه لرلو سره یو ځای، که څه هم د ماډرنې معمارۍ په تجارتي نښې بدل شول، خو په حقیقت کې د معمارۍ د دغه سټایل له کارېده مخکې مودې د طبي پروتوکولونو برخه وه چې په زاړو لیلیو او اسانتیاو مرکزونو کې د اجرا وړ نه وه.
دوستانو، قرنطینه د ځان د ساتلو لپاره د یوې فضا په برابرولو سره له خطر څخه د ځان د لرې ساتلو لپاره یو ډول غریزي عکس العمل ته د ناروغۍ د خپرېدا د مخه نیولو لپاره یوه تر ټولو زاړه روده ده. قرنطینه په سمدستي ډول له یو شی سره چې موږ د هغه په مقابل کې کمزور یو، د مخامخ کېدا د مخنیوي لپاره د ځان او د وخت یو ډول واسطه ده. د قرنطینه ټکی لرغونوالی د هغې په نن ورځې کارندوالی سره په اروپا د تور تاون پړاو او 14 میلادي پیړۍ ته ورستنیږي. داسې پړاو چې د اروپا په وینز ښار کې داسې قانون اجرا شو چې ماڼوګان او مسافران د سامانونو له خالي کولو مخکې مجبور وو 4 ورځې په کښتیو کې پاتې شي. له نورو خلکو څخه د ناروغانو جلا کول، حتی له دې مخکې وختونو او حتی هغه وخت ته ورګرځي چې خلکو د باکټریانو او د عفونی ناروغیو د سرچینې په هکله هیڅکله اطلاعات نه درلودل. په ډیرو موردونو کې د قرنطینه د اجرا لپاره د د هغو ناروغانو یا کسانو د جلا کولو لپاره چې په ناروغۍ مشکوک وو د یوه ځای بیلولو ته ضرورت وو. مانو او تویلی د هغه کتاب لیکوالان دی چې د قرنطینه د تاریخ او د معمارۍ په اکله هغوی د خپل کتاب د بشپړولو لپاره د سفر او د مرګونو له لارې د تاریخ په اوږدو کې د قرنطینه د ډول ډول والیو په اکله په زړه پورې اطلاعات لاسته راوړل او په 2010 میلادي کال کې د مناظر قرنطینه په نوم سره په ستور فرینټ ارت اینډ آرکیټیکچر کې یو نندارتون ترسره کړ. په دغه نندارتون کې د 1300 هنرمندو طراحانو او معمارانو آثار نندارې ته وړاندې شول چې د هغوی هر اثر له جسمي، بیولوژیکي، اخلاقي، معماري، ټولنیز، سیاسي، زمانه او حتی د قرنطینه د نجومي اړخونو له یوه یا څو اړخونو په الهام اخیستلو سره تخلیق کړی شوي وو. په دغو تصویرونو کې آثار له فضا څخه بیرته ستنېده او وروسته د فضا کچ کوونکو د قرنطینه کېده د اوکراین هیواد د چرنوبیل د اټومي مرکز یا په ګوانتانامو کې د ایډز مرض د ناروغانو د ساتلو د ځای په اکله انځورونه شامل وو. د نندارتون لپاره ماناو او تویلي طراحانو یعنی ډیزاینرانو ته بلنه ورکړه چې د انټي بایوټیکونو او د نویو او ساري ناروغیو د مقاومت او د بیوټروریزم د پړاو ضرورت ته په پام سره د قرنطینه لاتونکي انزور او تصور وکړي او په دغه موضوع غور وکړي. دا چې څرنګه کېدلی شي خپل وخت په قرنطینه کې تیر کړي او دا چې څرنګه ممکنه ده خارونو زیاته فضا یعنی ځایونه د قرنطینه لپاره بیل کړي پرته له دې چې د توپیر یا د اخلاقي شخړو سبب شي.
د شلمې میلادي پیړۍ په اوږدو کې داخلي ډیزاین د آیډیل ژوند یا آیډیل لایف هکله د فکر طرز خودنه کوي. معماران تر ډیر وخت پورې د ژوند د لږ تر لږه اړتیاو په نام له هغې نظریې سره ښکېلو چې د ستر کره کتونکي کارل ټیک له ویناو یې سرچینه اخیستله. کارل ټیک باوري وو چې د هرې مېرمنې او د هر سړي لپاره د یوې کوټې په لرلو سره یوه نسبي ازادي ضروري ده. داسې نظریه چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ډېر پلویان پیدا کړل او د معمارۍ په شمول یې ډېرې چارې تر اغیزو لاندې وروستې. موږ اوس به 2020 میلادي کال کې یو او د کرونا ساري ناروغۍ سره د نړیوالې ټولنې شرایطو ثابته کړې ده چې دغه نظریه کارندوالی نه لري او دنیا داسې لاره کچ کړې ده چې د هغې دوام که چیرې ناممکن نه وي خو ډېر سخت ضرور دی. دا مثال په توګه لسګونه کلونه کېږي چې د برجونو جوړول د سترو خرونو لپاره خل لاره چاره ده او دغه شی توانېدلی دی خلک په منظم ډول په یوې سیمې کې هستوګن کړي او هغوی ته د خدماتو رسول لا پسې اسان کړي. خو اوس وینو د کرونا د ساري ناروغۍ د خپرېدا په وخت کې په اپارتمانونو یا اپارټمنټ کې له عمومي فضا څخه لرېوالی زموږ د سلامتیا او د نجات چانس زیاتوي. موږ باید په اپارتمانونو کې له هر شي ځانونه لرې وساتو، له اسانسورونو یعنی لیفټونو او د هغو له بټنونو یا دوکمو د پاوړیو له کینارو یعنی جنګلو څخه ځانونه لرې وساتو، د وسپنې له شیانو ځانونه لرې وساتو او د دروازو له لاستو یا هینډلونو څخه هم ځانونه باید وساتو او تر ټولو مهمه ده چې ځانونه له خپلو ګاونډیانو هم لرې وساتو. اوس کابو یو کال کېږي چې موږ ته ویل کېږي په خپلو کوچنیو کوټانیو یعنی کورونو کې پاتې شي. دښمن یعنی کرونا وایروس په واټونو، کوڅو، عمومي ځایونو او په ګاډو او بسونو کې شته دی. کرونا د نړۍ تر ټولو امن ځایونه دي، خو مشکل دلته دی چې خلک قرنطینه نه زغمي او له ټولو خطرو سره سره او په کور کې د پاتې کېدا له سپارښتنو سره سره بیا هم واټونو او کوڅو ته راوځي. خلک وایي چې دوی د خپلو کورونو له داخلي فضا څخه ستړي شوي دي او ورځنی کرکه لري او د زیات وخت لپاره په کورونو کې د پاتې کېدا زغم نه لري. محدودیتونه او په کورونو کې د زیات وخت لپاره پاتې کېدل سبب شوی دی چې خلک په ډېر دقت سره خپل کورونو ته وګوري.
احتمالاً له کرونا وایروس وروسته د معماری او د خاري فضا یو لومړی بدلون له اپارتمان څخه ویلای کور یعنی سترو کورونو ته د کورونو د طراحي یعنی ډیزاین بدلول دی. اکثره معماران د خاري فضا له کموالي سره د مخامخ کېدا په دلیل غواړي د خپلې استوګنې ځکه څخه هم ډیره وړوي له هرې برخې استفاده وکړي. محققان اټکل کوي په راتلونکو کې خلک په تړلې فضا سره ویلای کورونو یعنی سترو کورونو ته مخه کوي چې د اوسني حالت د تکرار ادا په بڼه کې په ډیر راحت او اسانتیا سره قرنطین شي او نور په استوګنه اپارتمانونو کې لګاونډیانو سره د تماس یا مخامخ کېدا په اکلان دښمن ونه وسی. یو بل احتمال بدلون په ودانیو کې د زیاتو او د خصوصي او ځانګړو اسانسورونو یعنی لفټونو جوړول دي. معماران کولی شي چې د اسانسورونو سایز او اندازه کم کړي او د لفټونو شمیر زیات کړي او په اپارتمان کې هر کور د ځان لپاره جلا جلا لفټ ولري. په دې سربیره نوي اسانسورونه یعنی لفټونه باید نور په دکمې یعنی بټن سره کار ونه کړي. ښه خبره ده چې دغه لفټونه د موبایل په اپلیکیشن او یا په غږ سره کار وکړي او په هر کله چې له لفټ څخه کسان بهر ووزي نو لفټ په اوشمند او اوټوماتیک ډول داخلي فضا ضد عفونی کړي. له کرونا وایروس سره وروسته معماری او ښاري فضا باید په کور کې د سبزیانو د پالنو امکانات هم زیات کړي. د کرونا ناروغۍ په خپرېدا سره یو ویره او سټرس چې د ډیرو خلکو ذهنونو ښکېلوي د خوراکي موادو برابرول او د هغوی ضد عفونی کول دي. په تېره بیا هغه سبزیانې او محصولات چې په پاکټونو کې نه میلاویږي، همدغه موضوع د خلکو لپاره د دغو محصولاتو د نه اخیستلو لپاره یو دلیل دی. په دې ډول په بالکونی یا دالان سربیره د نورو له چتونو څخه هم د سبزیانو د پالنې لپاره استفاده کولی شو.
په اداري ځایونو د کورونو د ځینو برخو بدلول هم هغه بل بدلون دی چې ضروری ده له کرونایي بحران وروسته ترسره شي. په هغه وخت کې چې کرونا وایروس بیخي زیات خپور شو، ډېرې کارخانې، شرکتونه او بیلابیل کار کسبونه چوټي شول او میلیونونو خلک بیروزګاره شول. ډېرو خلکو له کرونو څخه د کار کولو لاره غوره کړه چې دغه چارې د هغوی لپاره له ځان سره یو شمېر مشکلات هم درلودلی دي. هغه کورونه چې په وروستیو څو لسیزو کې جوړ شوي دي د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره فضا او ځای نه لري، او کچېرې کوم ځای ولري هم سړی د خپلې کورنۍ په څنګ کې نشي کولی په اسانۍ سره خپل کار ترسره کړي. اټکلونه د دې خوده نه کوي امکان شته چې ډیزاینران یا معماران په راتلونکي کې داسې کورونه جوړ کړي چې یوه فضا یعنی یوه برخه یې د ضروري کارونو د ترسره کولو لپاره بېله کړي، او یا دا چې کچېرې د استوګنې ودانۍ په ویلایي یا سترو کورونو بدل شي، معماران د دالان او انګړ کوچنۍ برخه د کار کولو یا للیرې یعنی کور څخه د کار کولو لپاره بېله کړي. په زړه پورې خبره ده چې پوه شئ که چیرې د ایران د معمارۍ تاریخي دود ته مراجعه وکړو نو دا کومه نوې پیښه او کومه تازه خبره نه ده. په تېرو وختونو کې د ایران د خلکو د کورونو هره فضا له دې زیاته چې د هغې د کړچار، د خوب کوټې، د ډوډۍ د خوړلو د کوټې او د حال یعنی د میلمه د کوټې پر اساس طراحي او تعریف شي. دا فضا د کیفیت اړخونو او د تناسباتو پر اساس تعریف کېدله. د تالار یا حال د درو ورونو، پینځه ورونو وغیره وغیره په شان نمونه د ایران د سنتي یعنی دودیزو کورونو په معمارۍ کې د هغوی د کارندوالي پر اساس د فضا د بیلولو د اهمیت خود نه کوي. په دغه سیستم کې د هرې فضا ویشل او هلته د فرنیچر او سوفا سیټ په دې ډول و چې د ورځې په مختلفو ساعتونو او د کال په بیلابیلو ورځو کې په زیات انعطاف ښودلو سره د بیلابیلو کړچارونو پراخو برخو ته ځواب ورکوونکي وو.
خو مهمه پیښه چې د کورونو یعنی د هستوګنو ځایونو د معمارۍ لپاره به تل پاتې میراث وي له فزیکي بدلونونو وراخوا ده. له کرونا ویرس په وروسته پړاو کې له دغه ویروس وي او که نه وي، د کور او د هستوګنې مسئلې ته د خلکو نظر به تر فزیکي نظره، یعنی دا چې کور څو کوټې ولري، کور څومره مټراژ ولري او څرنګه کوچونه ولري، وراخوا وي. همدا اوس اکثر خلک د کور او د استوګنځای له مفهوم سره بلد دي او د هغوی د کور د معمارۍ د نیمګړتیاو په درکولو سره دې خبر ته متوجه شوي چې د نړۍ تر ټولو ښه او امن ځایونه په خپله زموږ کورونه دي. نو اوس باید په خپلو کورونو کې په یوه کیفیت سره د قرنطینه شرایطو برابر کړو چې زیات جسمي او روحي امنیت او سلامتیا.
خو دوستانو، د هنر او د سری ناروغیو د تاریخ نومې لړۍ نننی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترمو اورېدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران راډیو واورېده. ستاسو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وئ. تر بل خپرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.